سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجه شي تاسو آزادي راډیو ته غواګیست ته د خبرونه ډیر برخه نور به خبرونه ته زنګړې شي د زموږ همکار فرد سیل به تاسو څخه خبرونه وړاندې کړي خو سم پام کړئ خبرونه ته امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ګواښ کړی که پاتې اسرائیلي یرغمل خوشې نه شي نو غزه به نور هم ویجاړه شي او د حماس افراطي ډلې مشرانو ته یې د تېښتې لپاره ضرب الاجل ورکړی دی. حماس د امریکا اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ډله ګڼل کیږي. ښاغلی ټرمپ چې د اسرائیلو کلک ملاتړ کوي پرون وخت وویل چې اسرائیل ته به هر هغه څه چمتو کړي چې د کار د ترسره کولو لپاره وړتیا یې ولري. پاکستانی رسنی راپور کړی چې د دغې بعد پوځونه په بلوچستان کې څلور افغان اسباد ترهګري فعالیتونه په تور نیولی دي. تر راپورونو پس زده کسان پرون په یو لړ مالیت کې د بلوچستان په توبه کاکړي سیمه کې له کلاشینکوفونو لاسي بمونو او نور مهمات سره یو ځای نیول شوي دي. دغو کسانو اعتراف کړی چې ګواکې په پاکستان کې د ترهګري بریدونو پلان درلود. دوی ویل شوي چې دغو کسانو په څه ډول شرایطو کې اعتراف کړی دی. پاکستاني چارواکو مخکې هم په دغه هیواد کې په ترهګرۍ پیښو کې د افغان اتباعو د ښکېلتیا په اړه تورونه لګولي. طالب چارواکو د دې وروستۍ پیښې په تړاو څه نه دي ویلي خو مخکې دا رد کړی چې ګواکې د پاکستان په نامنوی کې افغان اتبا ښکېل دي یا له افغانستان نه څوک د بریدونو لپاره ورغوښتي دي. د ترهګرۍ دفاع وزارت وایي د ترکیې دفاع وزارت وایي چې وسله والو ځواکونو یې په یوه اونۍ کې شپږ ویشت کوردي وسله وال وژلي دي. دا وروسته له هغې چې د کردستان د کارګرانو ګوند یا پي کې کې بندي مشر اوجلان په عراق او سوریه کې د خپلو ځواکونو د خلې صلاح غوښتنه وکړه. د ریوټرز په وینا اوجلان تېره اونۍ په ناقانونه ګوند پي کې کې غږ وکړ چې خپلې وسلې کېږدي او منحل شي. دې وسله والو ډله هم تر دې څرګندونو وروسته تېره شنبه اوربند اعلان کړ. د ترکیې دفاع وزارت وین زکی اکترک د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې ترکیې ځواکونه عملیات دوام لري او دوی به په کلکه هوډ له ترهګرۍ سره مبارزې ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش افغانستان د وضعیت او پر نړیوالې سولې او امنیت د هغو د اغېز په اړه راپور ورکړوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په هرو دریو میاشتو کې د افغانستان د وضعیت او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو پلاوي یونما د ماموریت په اړه راپور وړاندې کوي. اوسني راپورونه چې ملګرو ملتونو نن په خپله پاڼه خپور کړي له سیاسي تحولاتو نیولې تر امنیت د بشري حقونو مرستو او یونما پر ملاتړ باندې څرخیږي. په راپور کې ویل شوي چې اوسنیو افغان چارواکو طبي زده کړو ته د ښځو د لاسرسي په اړه نوي محدودیتونه لګولي او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون په پلي کولو سره د ښځو ژوند لا محدود کړی دی. د 2018 کال کې وروسته له هغې چې طالبان د افغانستان کنټرول واخیست دوی د شپږم ټولګي څخه پورته انجونې له زده کړو منع کړې دي. مننه دا چې د ازادي راډیو اوریدونکو هستی. تر هم کې د طالبو پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه تر نظر وختي پورې هم روانه وه. ځایي اوسیدونکي وایي الوتکې هم ګرځېدلې. دا جګړه د فبروري په یوویشتمه د پاکستاني ځواکونو لخوا د تورخم دروازې تر ترړ کېدو وروسته له تېرو دریو شپو راهیسې پیل شوې ده. دې جګړه کې دواړو خواوو ته د مرګ ژبلې د وختو راپورونه ورکړل شوي دي. ځایي خلک له خپلو کورونو بې ځایه شوي، مسافر هم ستونزو سره مخ او سوداګرو ته درانه تاوانونه اوښتي دي. نور حال د دې سپوږمۍ په راپور کې چې د سیمې د یو اوسیدونکي په غږ پیلېږي.
تر نن سهار تر څلور بجو پورې جنگ دوام کړ او څلور بجې نو وروسته ان شاء الله چې اوس هغه جنگ په قرار شوی دی او تر دغه څلور بجو خوښه کیغه رون چې ورته دام راغله څلور پنځه دورې والی خو بمباري ونکه.
د تورخم اوسیدونکو فرمان شاو چې ازادي رادیو سره یې خبرې کولې. تورخم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه لتیرو دریش پورې هیڅ پیل شوی دی. په دې لړ کې دواړو غاړو ته د مرګ ژوبلې د اوختلو راپورونه ورکړل شوي خو کره شمېر یې معلوم نه دی. دا وروسته له هغې ده چې د فبروري په یوویشتمه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر شخړې وروسته پاکستاني لوري تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړله. دوی تور پورې کړی و چې طالب ځواکونو غوښتل په ممنوع ځای کې پوسته جوړه کړي خو تورخم کې د طالبانو حکومت کمیسیار ویلي و چې دوی په خپله خاوره کې تاسیسات جوړول. په تورخم کې د شوي څو ورځې جګړې له امله ځایي خلک له خپلو کورونو بې ځایه شوي، د ناروغانو په ګډون مسافر هم ستونزو سره مخ او سوداګرو ته هم تاوانونه اوښتي دي. ځایي اوسیدونکی ولی خان چې اوس لالپوره کې یو کم ته بې ځایه شوی ازادي راډیو ته وویل فرمانشاه هم ازادي راديو سره په خبرو کې زیاته کړه چې غنو ستونزو سره مخ دي
او ستونزې ډېرې زیاتې دي، د اوبو ستونزې مو دي، د روډې ستونزې هم ده، مطلب هیڅ نه لرو مونږه، نو ستونزې ډېر زیات مخ یو.
نو موړی له مرستندویه ادارو او د طالبانو له حکومت د مرستې غوښتنه کوي. ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړی مخلص احمد هم وایي چې د لارې د پرانیستل کېدو لپاره دوه ځلې مذاکرات شوي خو ناکام شوي دي.
دواړو خواوو ته یو شمېر مسافرین والا بند پاتې دي، خصوصا هغه افغانان چې دوی تداوی لپاره تللی او پاکستان ته هلته تداوی کړی دی او بیرته غوښتل چې خپل وطن ته راشي، خو سلګونو لارې چې د په لاره کې ولاړ ده، خصوصا ترانزیتي لارې چې هغه تش کانتینرونه باید په وخت زمان شپنګ لاین ته په کراچۍ کې تسلیم شي او کورنه رسیږي، هغه باندې تقریبا ورځ یو سل شل ډالره د ټینشن په نامه باندې جریمه راځي. نو که هر خوا سړی فکر وکړي د لارې بندېدل د زیان څخه پرته بل څه پایله نه لري. که څه هم دوه ځلې په تورخم کې د چارواکو ترمنځ دواړه خواوې ناسته وشوه، تاسفانه نتیجه او پایله یې شده منفي و.
د افغانستان او پاکستان سوداګرو هڅې پیل کړي دي چې پر خپلو حکومتونو فشار راولي چې په تورخم کې جګړه ودروي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خان جان الکوزی ازادي راډیو ته ویلي و چې جګړه د دوی په لاس کې نه ده، خو بیا هم هڅې کوي دا جګړه چې دواړو لوریو ته په دې روژه کې د اقتصادي فشار لامل ګرځي ودروي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
تورخم کې د طالبان پاکستان ځواکونو ترمنځ جګړه تر نن سهار وختي راپور چې تاسو ته مو وړاندې کړ، د دې ترڅنګ د ختیځ ولایتونو اوسیدونکي وایي چې د ننګرهار هوایي ډګر څخه د ملکي الوتنو د بیا پیل کېدو غوښتنې تر اوسه کومه مثبته پایله نه ده ورکړې، لا هم د دوی ستونزې سره مخ دي. دوی په خبره له 2022 کال څخه طالب چارواکو ورسره د هوایي ډګر بیا په فالولو او ترې د ملکي الوتنو پیل کېدو ژمنې کوي، خو لا هم دوی په الوتکو کې سفر کول لپاره کابل ته ځي. ختیځ ولایت د کابل جلال آباد په لاره د ټرافیکي پیښو نورو ستونزو سره مخ کیږي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد وسیدونکو محمد ایوب ازادي رادیو ته ویل کلونه کیږي چې دوی سره د هوایي ډګر د بیا فعالولو او ترې د ملکی الوتنو پیل کېدو ژمنې کیږي، خو لا هم پر کړو وادو عمل نه دی شوی.
د میدان هوایي باره کې خو ډیر زیات وادي وشو، مخکې تیر نظام هم وادي وکړ، دغه طالبانو نظام کې تا چې دا وي دا فعال شي، خو لیکن اوسه پورې چې کم فعال شوی نه دی. ټول مشرقي خلکو ته ډیر زیات مشکلات دي.
د ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان اوسیدونکو په وینا د کابل جلال آباد پر لوی لاره د موټرو غنی غنی، د سړک تنګوالی، لغرونو د تیګو خویدو او د موټرو ټکرونو د خلکو ژوند ګواخ سره مخ کړی دی. د دوی په خبره همدا وجه ده چې بهرنیو هیوادونو ته د سفر لپاره تر کابل هوایي ډګر ځانونه رسول ورته ډیر ګران تمامیږي. حاجی امیر محمد:
د ختیځو ولایتونو د هوایي ډګر بند پاتې کېدل ټول مشرقوالو ته یو رقم څنځه ده. ټول زونونه هوایي پروازونه داسې باندې تر اوسه د ختیځو ولایتونو هوایي ډګر بند دی. په مایفر باندې دغه یو سخت مزل کول او وخت ضایع کول، او ډیر ځوانان زموږ په دغه لار باندې مایوب شو، څوک شهیدان شول.
د دغو ولایتونو اوسیدونکي په داسې حال کې د هوایي ډګر بیا فعالولو او ترې د ملکي الوتنو پیلولو غوښتنه کوي چې د روان ریس کال په لومړیو کې په ننګرهار کې د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند ادارې مسولینو ځایی رسنیو ته ویلي و چې په یوه میاشت کې به له یاد هوایي میدان څخه د مسافر وړونکو الوتکو پروازونه پیل شي. د یاد هوایي ډګر د ملکی برخې مشر مولوی تقی الله وسیق هغه مهال ویلي و:
په